په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور سو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 4 په کابل کې، د دایکنډي د افتاب راډیو مسؤول میرزا حسیني د غبرګولي پر 3 او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولي پر 10 د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یوه قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتې ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د ده په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حملې وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ دغې حملې د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدراعظم انتونی البانیزي د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي دا ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بېلابېلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي دي. هغه افغانان چې په بېلابېلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنان وایي په ډنډو په چلاخو سپین ږیري وایي په د ورځې په سوو انسانان کې بېرانېږي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د ښځو پر نه ګډون انتقادونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نسی اخیستلی.
ما غوښتنه دا ده چې باید پاسپورت په بخش ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
پلس هاو کورونه هغه ویجاړ شوي دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان په یوه کورواکې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر 1000 زیات کسان ژوبل سوي. د خپرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې بېلابېلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یوه چارواکي رامز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یونما سرپرست رامیز الکبروف یکشنبه مازیګر په خپل ټوټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، ډاډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ ور دمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پیښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي.
د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټرز سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړې.
The emergency response.
درې میاستینه پلان پاسل کې د بیړنۍ مرستلو لپاره دی، خو ښکارا ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه سربناوي او ځینې نور چې په بیړنۍ ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپناه نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غواړی است. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګونډي توب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان ترې یو لوی موټر لاندې واچوه او سای ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوښتونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواوو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولو سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته وویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسېم راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچوم. ټیلر ته چې ځان واچوم بس هغه لاړ، ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې دماغي حالت یې ښه نه و. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځان وژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلی و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دجدی سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. زنان وهي په ډنډو په چلا خو زموږ سپین ژوري وي په دورځي په څو انسانانو کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکری لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط دی. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفی ندی میگ تب دست را گرمه که میگ ماست نهی چه پاکستان تشوی نه پاکستان تا میگ ضرار رسیگی میگ خو مریضون خلکی سپینگیری پا پن وزر که دون تشریق مریض بود را مرکی
طالب چارواکو پا ترخم و سپین بولده که لعفغانان و سر دناور چلند راپورو پارده تا تبصیره نده کردی تا افغانستان لپاره دا پاکستان خاص استازی صادق خان هم دا ورستوی تحولاتو او پیخو پارده دا آزادی رادیو پختنه زواب نکرده
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولي ګډون هم نسوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
خوشحال هستن که زنها در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي. په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
که دا خلاص نه شي اکثر مریضان داسې دي چې په افغانستان کې تداوي نه کېږي، شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواد د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هیله ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت به بشته ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي، مریضان لري که نور نه وي د هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري، خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري د دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت ته بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ما از با مسئولین پاسپورت خاص مالی هست که
زده پاسپورت عملیات له مسئولین څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي،
بخواهی که یک پاسپورت بگیره.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجی محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه متوضح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سمیوه سیمایزه مسئله د ازبکستان په یو کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قارقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه او عام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوي. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړې ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قرقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شویو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. د قرقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهره چیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختار جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې په رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپریږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمینې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که هم د طالبانو حکومت کابینه د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر لسمه نیټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکي عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور کوي.
دلته زیاتره ورکو سره ناراجستره سم کارتونه شته کابل څخه راوړي په 300-350 افغانۍ باندې دلته بیا په 650-700 افغانۍ باندې خرڅوي.
له ناراجسترو سیم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي. کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي دا چې د سیم کارت کارونکي هویت معلوم نه وي پیژندل یې سخت وي. زمزمه غزل چې خپله له نامعلومو شمیرو ځورېدلې وایي دا چې ناراجستره سیم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانیستې ده.
بار بار زنګونه کول کارت ما په هول چې تاسو زنګ م کوئ کورنۍ ستونزه پیښیږي، خو بیا یې هم زنګونه کول ترڅو زه یې دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سیم کارت مات کړم.
د کابل اوسیدونکی نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې ځورول شوی. هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ، خو هغوی ورته وویل دا چې سیم کارت سپ نه دی ځکه یې دوی په اړه معلومات نه شي کولای.
هغوی ته مې وویل چې دا کس ماته مزاحمت کوي، دا موقعیت یې راوښیاست یا دی راوښیاست سي څوک دا ولې داسې کوي. هغوی جواب راته دا و چې موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یوه زنګ ورته وخو او یو اختاریه په شکل ورکړو، یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت مه کوه، یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ، که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو. خو ولې نورې موږ ځکه نه ستور کولی، موقعیت نه پیدا کولی، موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه ستور ته ویلی دا سیم کارت له موږ سره راجستر نه ده.
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې 15 میاشتې وروسته هم ناراجستره سیم کارتونه نه دي بند شوي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترا له ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل، خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل. د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجسترو سیم کارتونو بندول اسانه کار دی، خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي.
بندول ډېر اسانه کار دی، کوم خبرت شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي، خو تر ټولو مهم دی پالیسي نشته، یو باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سیم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده.
ښاغلی سهار وایي ناراجستره سیم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه نیول شي دا مو خلکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت په محل هم د ناراجستره سیم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو، خو لا تر اوسه دا سیم کارتونه د سړکونو له غاړې نه دي ټول شوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کروندګر وایي چې دوی اونۍ مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل سوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه یې ور اړولي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردرې او د شیرچي ولسوالیو یو شمېر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی ترڅو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم، امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکی دواړي او نور سبزیجات کړلی وو او پرې 15 افغانۍ لګښت راغلی وو، خو زموږ ټول کښت سیلاب له منځه یووړ او 1 میلیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل، هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک یا 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید میگرفتم.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې له 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه، خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال لمنې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو ډول څه باندې 245 زره موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241 زرو ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څیر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15 کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلون ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکه اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلا د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودرو چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د انجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بندي دلته هم دي بند سي.
نوم مې عبدالسمد د نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرس کرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبرس کرو امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکی تون 25 ډالر باندې ورکی چې تقریبا هغه په کال دار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ 350 ډالر فی ټون نه ډیر ده. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کړي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال 2 میلیارد ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولي په کال کې 2 میلیارد ډالر نه کیږي.
ما دغه پیغام نشر کی او تر ورپړو چارواکو ته ورسوي. د هلمند په ولایت تنوزات پولیسوالی کې د تیزنی پاوزی کې خدیه نسته، دغه خدیه چې دی قطعا نسته، خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زایخت ځان د کانالات چې په لیم نه یو سیدونکو چې د باندې او د بابا سره درې می درې توکان نه و. دغه قانونونه د مالو ډاکو چې بیا کچیر جنگول عمله بمبار شو هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدینو خپل سنگر ګرځولي وو بیا یو کال کې چې د ولایت تر دلی په کندهار کې دروالی پر ولاړ مو در هر کې پر کابل تکلې مو مشران نه ځغ نه دی ورېدلې شله کو دوه ورځې راغلي تاوان ماته رسیدلې دروسې مشران ځغ ورېدلې نه ځغ ورسیدلې درغه ځه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 22 11 24 201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب